السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري چې په پیسو یې خواړه واخلي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژور کېدو سره په میلیونونو خلک له فقر او بېوزلۍ سره مخ شوي دي. د ښاغلي فیلون په وینا دغه بحران د نړیوالې ټولنې د هڅو له همغږۍ کېدو پرته نشي کابو کېدی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځي ته لاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالي موسسې د مرستو په مننې سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یو مرکز ملاتړ وکړي. یونیسف دغه راز ویلي چې د ټولو ماشومانو د زده کړې د دوام لپاره د 15,000 ټولنیزو مرکزونو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته روان دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اجنس د راپور لمخې انالینا بیربوک به پاکستان ته په سفر کې پر دې سربیره په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت او د جرمني د نړیوال همکارۍ د ټولنې له کارکوونکو سره هم وګوري چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې له خطر سره مخامخ د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه هیواد ته تللي یا تښتېدلي دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سلیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکه یادوي او هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون یادوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې دوهمه 500 اوریزه لوبه وګټله او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم ثبت کړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډله تر اوسه ښه ځلېدلې.
تر اوسه په دې سیالیو کې افغانستان ډېر ښه لوبېدلی ده. په جدول کې په درېیم مقام کې ځای لري. د سترو هیوادونو څخه په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان مخکې دی او خپلو سترو سیالانو ته تر اوسه په دې سیالیو کې په سترو توپیرونو سره ماتې ورکړې.
دغه لوبې د نړیوال سوپر لیګ سیالیو لپاره ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن د خوندې خوړو نړیواله ورځ ده، خو میلیونونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. خوندې خواړه کوم دي؟
هغه خواړه دي چې نه تنها انرژي تامینوي، بلکې د متاثر د ژوند پر رشد او نمو کې هم رول لري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال ښځې بې محرمه هم حج ته ورتللی شي، خو افغان میرمنې وایي
زموږ دولت چې دی هغه اوس ښځو ته اجازه نور کوي چې یوازې دی ولاړ سي، که هغه چلند د حج مراسمو ته اوسي نور هیوادونه اوسي.
او په کونړ کې د اور مړ کېدو ته ولسی حشر پیل شوی.
په څلورو جماعتونو کې موږ وینا کوله چې ټول هیڅ څوک پاتې نه شي، چې ټول لا ټیک چې کړي ټول پاتې نه شي. نو صاحب ډیر
ځوان لا دویم نیمایي درسي ساعت ته ځانګړې شوی. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې. نن د جون ومه د خوندی یا مسؤونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکهال داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خوړه نه لري، او دغه راز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله ډیر خلک سالمو یا خوړو یا خو خوړو ته لاسرسی نه لري، او دغه راز د اخیستو وس هم نه لري. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله دغه راز په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ هم اخته شوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
دا په خوارځواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اروزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خوارځواکۍ اخته شوی، بلکې د ده په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي، او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي، او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګېډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن به د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکل دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي. په داسې حال کې چې خوندي یا مسونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هېواد کې په خوارزواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کېدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژۍ په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خوارزواکۍ ده. خغلی راسخ تیر مخم ازادي راډیو ته په دې اړه چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي وویل:
متاسفانه د غذایی موادو نشټوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارځواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډېر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و موریدل چې د خوړو د نشټوالي له امله بیلابیل ناروغي رامنځته کیږي او په افغانستان کې د کافي خوړو د نشټوالي له کبله په لکونو ماشومان هم په بیوزلۍ اخته دي. دا چې مسؤون یا سالم خوړو د یو انسان لپاره څومره مهم دي په همدې اړه یو ځل بیا د داخله ناروغیو د متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ خبري اورو.
مسؤون خوړو د انسانانو په وده او همدارنګه د ورځنۍ انرژي په تامین کې ډېر خورا نقش لري او یو خورا با اهمیته او با ارزښته موضوع ده. مسؤون خواړه کوم خواړه دي؟ مسؤون خواړه هغه خواړه دي چې د مونږ تاسو نه تنها انرژي تامینوي بلکې د مونږ تاسو د ژوند پر رشد او نمو کې هم خورا عمده رول لري. نو باید مونږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپل ځان ته او همدارنګه خپل کورنۍ غړو ته مسؤون خواړه برابر کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ و.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دی. تاسو د سټیشن هغه کې تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
سعودي عربستان په دې وروستیو کلونو کې پر خځو په خوانی لګول شوی سخت شرایط ورو کړی دي او راستربلې دغه شرایط لا پسې نرموي. تازه سعودي عربستان اعلان کړی چې سکهال خځې له محرم پرته هم حج ته ورتللې شي، خو په افغانستان کې بیا یو شمیر مېرمنې وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دی دوی ته له محرم پرته د حج اجازه هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د نوې پریکړې پر بنسټ مسلمان خزی لدی ورسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فریضه د ادا کولو لپاره د هیواد تولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمان خزو ته بیل محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان خزی بیل محرمه تر عربستان د حج لپاره ولاړ شي؟ کابل میشتي جولیا پارسی وایي طالبان هغو ښځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېره لرې ده چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووځي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په خزو لګول شوی د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. ان په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټوله مسلمانه نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې خزې نشي کولای له یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکي خون کې شبنم د عربستان د افریقا په افغانستان کې د عملی کې دوه ورنه بولی.
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلاً ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي بل هیواد ته، که هغه مثلا د حج مراسمو ته اوسي، نور هیوادونو اوسي، که راتګ اوسي خپل هیواد ته یا هم نور هیوادونو ته تګ اوسي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حج او اوقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو له مخې بې له محرمه د څو ښځو سفر روا بولي. عبیر ازیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړي وایي
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان اوس له دې چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوی خورا سخت محدودیتونه لګولي. اوس مهال په افغانستان کې خزي بې له محرمه د اوږد سفر اجازه نه لري. تر خوای لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوی دی. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو له مخې څه کال به له افغانستان نه د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه 15,502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي. خدا نه وایي چې په دې شمیر کې څومره ښځې شاملې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور چې په ځینو سیمو کې مړ شوی، د زلغوزو او نخترو په ګډون د 2 کیلومترو په ساحه کې ډېرې ونې سوځولې دي. د کونړ اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د چاپې درې ولسوالۍ په تورتام ځنګل کې اوس هم اور بل دی او نن د سیمې خلک د مړ کېدو لپاره په حشر وروتلې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلو اورونو ډیر ځنګلونه سوځولي او په لسګونو زره د زنغوزیو او نختر ونو په ګډون ډیر نورې ځنګلي ونې سوځولې دي. د کونړ د چپې درې د بدګاډ کلي اوسیدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه په خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی، اور ته چې سبا ډېر خلک وځي تقریبا چې زمن څلور جماعتونه دي. په څلورو جماعتونو کې مونږ وینا کړله چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او هر څه ملاتړ په حساب باندې
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیضې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دغه اور او د زیانونو په اړه یې وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاده لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول. مهم مختلف هغه د نیالګي ول پکې چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزیو حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. ډېر د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودانو اور بل و د نن 14 تاریخ ده. نن فضل د خدا د یو څه مهر سوی ده او د ولسونو پایره په پایره د کلیوال حال ته ځي او دا ګنډي دا شاوخوا ته د منطقې صافۍ اور مهرسوه ده. 99% اور مهرسوه ده انشاءالله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګل د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتې وا ځنګل او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګل پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. نورستان او کنړ سیمه ایزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام ادعاوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کنړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډیره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کنړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د ځنغوزیو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری یې د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په 1400 ولایتونو کې پرون یو شمیر متقاعدانو مظاهره وکړه. د دوی د مظاهره هدف دا و چې د خپل امتیازونو او ماشونو د لوړیدو غوښتنه کوله. د مظاهره پر مهال د پولیسو لخوا د یو شمیر دغو متقاعدانو د نیولو راپورونه هم خپاره شوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینې تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی و په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې دغه راز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لېږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو کراتو اعتراضونه کړي چې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هېواد لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوې وبا هم ډیر زیانمن کړی. ویل کېږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په 50% ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. د سر موضوع دا ده چې نږدې 10 میاشتې کېږي په افغانستان کې له 6م ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پریکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. نجونې زده کوونکي وایي دا حالت یې ډېر ځوروي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
داسې کېږي چې زه پخپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرهناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري. نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکې او د 10م ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر سي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر سي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېرې ارزوګانې او هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي او هر ورځ به مو د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه او خپل آیندې ته به. او په هغې وخت کې نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه وم. ما غوښتل په آینده کې انجینر سم او وکړی سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر ښه خدمت وکړم.
فرهناز وایي لکه چې د دوی ښوونځي تړل شوي، دا او ټولګیوالي ډېرې زوريږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپلو دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغوی ته زنګ وهم سره خبرې کوم. هغه کوم امیدونه مې چې درلودل د هغې په اړه موږ سره خبرې کوو، یا د دغه نوي معلوماتو چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل څخه ترلاسه کوو، یو بل ته رسوو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډېر زیات مایوسه یو، ډېر زیات ناامیده یو.
فرهناز ده
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، یوه تخنیکي ستونزه رامنځته شوه. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیرته د ازادي رادیو خبرونې پایل کې دغه تخنیکی ستونزه په آی ټی سیستم کې د لانډې دمې له امله رامنځته شوې ده. اوس هم راځو بیرته خپل نشراتو ته ادامه ورکوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اورئ. راځو دې ته چې په افغانستان کې طالبانو د قانونو د استخراج چارې ګړندې کړې دي. البته دوی په دې برخه کې د یو شمېر لویو قانونو قراردادونه هم د وروستي کېدو په حال کې راوستلې دي او وایي هڅه کوي چې ډېر ژر د عینکو د کان قرارداد هم لاسلیک کړي. دا چې طالبان ولې په دې اړه بیړه کوي په همدې اړه نوریاس نوری د چارو له کتونکو ازرق شافیزی سره مرکه کړي. دا مرکه په ګډه سره اورو.
د طالبان حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ورباندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی هلی ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنگي ماشین او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. او هغې لپاره خود ډېر پیسې پکار دي. آسان ترین لاره یې همدغه ده چې معادن په قراردادونو کې ورکړي، هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجیانو ته.
حافظي صاحب، د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام، په دغو قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دغه قراردادونو کې شفافیت شتون لري که نه لري، د دې اټکل اوس مخکې له وخته دی. اما دا شی ویلی شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوي بیدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نه شي، ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي په کې ګډون نه کوي، او دا یو اړخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي، نو دلته بیا رقابت نه شي کېدلی او دلخوا قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلي کوم چې په مارکیټ کې بیرقیب پاتې شوي دي.
بلې حافظي صاحب، د دغو قراردادونو یو بل اړخ هم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري، په ملي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوي وي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه یې امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي نه وي حکومت یې، نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبینی کیږي د یو معتبر مؤسسې له لارې نشي کېدلی، لکه مثلا اربیتریشن آف لندن، بورس مارکیټ، یا مثلا نیویارک یا فرانکفورت. دغه امکانات څخه څوک ګټه نشي پورته کولی. او بل دا چې اوسنی حکومت د دې تجربه نه لري چې دغه ستر قراردادونه په حقوقي لحاظ سنبال کړي. نو زما ویره دا ده چې امکان لري د افغانستان ګټې پکې خوندي ونه ساتل شي او بیړنۍ بڼه ولري د دغه اوسنی مشکل د رفع کولو لپاره. دوی هلې ځلې وي او موخه یې یوازې همدا وي چې یو اندازه پیسې ترلاسه شي. او که دا موضوع وي څو الخیزه مشکلات افغانستان ته پیښیي. اول دا چې خو معدن د یو نسل ملکیت نه دي، د ټول نسلونو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره باید دا وساتل شي. دوهم دا چې بین المللي قراردادونه باید د بین المللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي. اوس مهال د مثال په توګه د سکاره د بری مونږ یې صادرو، بین المللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دا زی. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر $350 پورې رسیدلی دی، زمون قراردادونه د ډیر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو، او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي. او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نشي، هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اوریدونکو له خوانځیو د محروم شوو یو شمیر جنو د هیلو راپور مخکې نیمګړی پاتې شو. اوس بیرته راګرځو همغه راپور ته. نږدې لاس میاشت کېږي چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر خوانځیو بندیز لګیدلی دی. اوس یو شمیر جنې وایي چې دوی ډېرې هیله مندې دي چې بیرته ښوونځي پیل شي او د ښوونځیو بندېدا یې ډېرې ځوروي. په دې راپور کې له هغو نجونو سره کتنه خبرې شوې دي چې دوی د ښوونځیو د پرانیستو شیبې شماري او وایي چې اوسنی وضعیت ډېر ځوروي.
داسې کېږي چې زه پخپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرحناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسېدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینیر رسي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر سي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېرې ارزوګانې او هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي او هره ورځ به مو د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه وو خپل آیندې ته. او په هغې وخت کې نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه وم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړی سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر ښه خدمت وکړم.
فرحناز وایي لکله چې د دوی ښوونځي تړل شوي، دا او ټولګیوالې ډېرې ځورېږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هره ورځ د خپلو دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغوی ته زنګ وهم ورسره خبرې کوم. هغه کوم امیدونه مو چې درلودل د هغې په اړه موږ سره خبرې کوو، یا د دغه نوي معلوماتو چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل څخه ترلاسه کوو، یو بل ته رسوو او وایو، په باره کې خبرې کوو. نو ډېر زیات مایوسه یو، ډېر زیات نا امیده یو.
فرحناز دا هم وایي اوس چې په کور ده او ښوونځی تړلې، خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، خو د ځینو دغو رسمونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاږي. فرحناز دا هم وایي چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولی خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لاره کې موږ سره یو ځای شي، تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ شو.
د فرحناز د زده کړو کال پاتې خو د مینې بیا وروسته دی. مینه د کونړ ولایت اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ښوونځي نه د فراغت د جشن لپاره یې ځان ته جامې هم جوړې کړي چې په المارۍ کې ځوړندې پاتې دي. مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د دولسم ټولګي لپاره کړې وي، هغه مو په همدسې المارۍ کې ځوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه هم وایي ارمان دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي.
مخاګله آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
سلام علیکم، زه غلام خان مجاهد د لوګر لسیمه تای سر سماج کې ما او پس سلام ما د موږ د کلچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر او مشکلات سره مخامخ دي. او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکولندې کړي دي، غصب کړي دي، موږ کمالداري دي، موږ نه مالچرو لاله ور کړي دي، لاله متلې دي. نو هغه ته د ورور موږ اوس په کوم کې نه پریښودل کېږي. حکومت کارونه موږ باندې بندې ورور موږ کوروندو ته نه پری دي چې موږ مالداري واغه موږ لاله ور کړه دي، موږ مالچرونو چې دي هغه غصب دي، یا کوم وخت من ځای باندې موږ کوګنه کړي دي، هغه اوس موږ کوم څوک موږ نه پریږي دي. او بعضی کوم کوچان څه مالدار دي، د موږ د هڅه د مالداري د استوګنې ځای نشته. ضرور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي، موږ ټول استوګنه د زمي په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه نه موږ را شرسوي ورور. او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري، موږ دایل لرو له اسلامي امارت نه دایل لرو چې د موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي. له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، د کوچیانو وده برابر شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت تک چې ولسوالۍ ته خبر کوم دا مې ارزو ده چې ورور ارته مشیا راځي موږ غریبان ته نه رسیږي دا ګړ مشران طالبان متي باید موږ سره مرسته وکړي موږ سره کومک وکړي دا د مشران په لاس د مشیا نه ورکی دا خلک چې راوړي موږ د خپل تقسیم وي ولا کې دا واته واره راځي چې موږ وسن ته مسله راغلي باید موږ سره کومک وکړي.
السلام علیکم، زه محمد جان احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایت مېرستاني شتګونه مې خبر دا چې موږ افغانان ته مرسته مرکو مرسته نه غواړو سوال نکو. موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نفقه ګټلی شي او په افغانستان کې داسې کارونه برابر کوي او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان. تاسو نه ډېره مننه او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلی شي. افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
اتنیمه بجې شوې وړاندې درته اونیزه خبرونه د ازادۍ رادیو د خوونې نوې پروګرام لرو. درسي ساعت د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي د و ماتم او نهم ټولګیو زده کوونکو لپاره دا پروګرام را سره واوري. خو اوس راځي چې لاند خبرونه واورو. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب یا آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتیدونکو اقتصادي بحران او بیوزلۍ اندېښنه ښودلې ده. ایلو فیلون پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري او په پیسو یې ځان ته خواړه اخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالی موسسې د مرستو په منل سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګ ولایت کې د چټکې روزنې د یو مرکز ملاتړ وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، روزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی دی. په دغو ولایتونو کې له نږدې 2000 کورنیو سره د خوړو او نغدو پیسو مرستې شوې دي. خو په افغانستان کې بیا مرستو ته اړ یو شمېر کسان ادعا کوي چې دغه ډول مرستې ورسره په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په نیت په اسلام آباد کې دیره شوې دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سولیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړی. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم لګولي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې دوهمه 500 اوره لوبه هم وګټله او د لوبو دا لړۍ په خپل نوم ثبت کړ. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونې موندلی شئ. اوس هم راځو د ازادۍ رادیو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پښتنو ځوابونه د خونکي په درس کې سره اورو.
وم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجره جوړښت او برخې. د حجره جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروتینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروتینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي، او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزه غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې بکټریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه بکټریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې بکټریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې بکټریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. بکټریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتیبیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د بکټریا بله ډله آرک بکټریا ده. آرک بکټریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونی په دوام اوس د 9 ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه کسته کچیر تاسو متوجه سی د هضمي سیستم ټول برخې پکښه کې راخسته سی وی د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کول مو پرې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي اول خوله ده چې په خپل په خوله کې د ناړ غدې دي بیا دغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي دغه څخه وروسته مری ده بیا معده ده د معدې سره ترڅنګ یې نه موجوده ده د میډیا څخه وروسته کوچنی کول میراځي او غټ کول میراځي غدوات چې موږ ویل هغه یو پنکراس غده د اپنډکس دی خپل د تاریخ کسون چې دغه په ینه کې موجود چې سفرات او لیدوي اسنا شر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده پنګلیسی کې ډوډنم هم ورته وایي هضم په خوله کې څه ته وایي غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي غاښونو ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي یعنی تر دغه عمر پورې درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنیو پورې واده کوي یعنې تر پنځه ویشت کلنیو پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپارستانیا په کښته ځامه کې دي د غاښو جوړښت تر ازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي په عمومي صورت سره دې درې برخې یو تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیر تاسو یو غاښ وګورئ دغه برخه ده بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري یوه د مینا برخه ده د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی دوهمه د آج برخه ده هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده او درېمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري د غاښو ډولونه غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري یو یې سنایا انیاب کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي سنایا انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دي غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي انیا په هر ځامه کې دوه جوړې د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي په کښته ځامه کې هم څلور دانې چې تعداد اته دانې کېږي کوچني اسیاب هم دغه سره لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې په پورته ځامه کې هم څلور دانې په کښته ځامه کې هم څلور دانې او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي د دې ګردو مجموعه کشیر موجو ګورو د جستانې کې رشپارس په پورته ځامه کې او شپارس په کښته ځامه کې ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه ده د چیز مور سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی تریوالی دی تریخوالی دی او مالګینوالی دی پاکس که چیر تاسو متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي د ژبې جنبي اطراف چې دی یا جنبي برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي د خولې غدو ته راځو د خولې غدې درې دانې دي کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولې د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعال کیږي دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده بل تر ځامې لاندې یوه غده ده او بل پاروټید ګلاند یا د ځامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي پستوي ترسو یو خود دی خون معلوم سی او بجا تیردل اسانه سی. دوام دا دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوک نشایسته چی یو داول کند دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او در ایم وزیفه دا دا غشو پرمخ بند دا روڑی دا خورلو روز دا زینی باکتریایی پاتی جی دا غزایی مواد چوته پاتی جی دا غو پا پاکوود که کمک کوی. کومی حلکوم یستونی کله چې غذا وخوړل سی وژول سی دغه جوړ سی خوړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخليږي. ستونی د مری سره نشول سوی دی بیا دغه خوړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پریوهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه سوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا په مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یي یا هم نور مواد د هغو سره ګډوي او بیا د هغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بطن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطحه باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنی څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول رشته ډوله مواد دي خپله په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم سوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، د هغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجراتو ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم سوي هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د 12 څخه تر 24 ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واورېدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننی درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
The course of کور سر وے وے انا د کور سر گورا نڑی جی وای وا نو کی مزے نے بوت لوای وای باب لالا علاوز بچو کوئی